السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمه خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د دواړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال همدی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې د شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. شاغل ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشری د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په 16 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځانمرګ بریټ کلاس ترلود چې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغیزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیې، شاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څرنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
راویلی کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او د اوبو هلته ولاړې سي. حداقل مثلا 2 متره ژوره، ډېر ژوره دې نه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاورې د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک ته لارې افغانستان ته اړول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په ومه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته استول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لاله افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه څنډې ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 13 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته ویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم که تاولادا کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و آمار دقیق خانه ها را و فامیلای که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پراول پنده کی میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی او هغه ویلي چې تیرو د 14 نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګي سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو ماشومان له زندان کولو وروسته هغه ته خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په ومه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارور گولا جلال آباد تجیے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے امال تم کا تک
دو مدہ قدرے مدہ نیولی بس اسم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادے نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریباً سل نہ پارے سل نہ پارو نم جاتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کڑو رائے وہ سو دلتے ادھر اولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه والا څوک ستا.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغه اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بیرحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلي خټک څخه زما همکاري فیروزي عزیزي د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت یې کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي، اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي بیا یې اوباسي، نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده. او د دې غندنه کوم
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه چې کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو نسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار ولوئ چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی سیار سے دغی دا خبر کئی کو، مگر دا خو پکار دا چې ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې یو څه مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی یاد کل شور خو وکړي، احتجاج خو وکړي، پروتست وکړي، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دی پاکستان حکومت هم چونکې هغه ته چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ورته ورسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو، دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبه پورې هم ادامه پیدا کړې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي، خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نه شي، نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپان کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمه خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارډ ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارډ ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر د پدې خبرونه کې وډان د ساسو یوشمیر رسیدل پیغامونه هم لرو خو په سر لګ دی. نن د وری شپړس سم ول سم اتل سم شلم شو فکر کوم. نن د وری اتلسمه ده فکر کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دوه خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. دغه خزلې دي په کور کې کدا د ترکاری خزلې وي او کور کې نور هیڅ دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کې دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خورا باندې بدلیږي موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه دا څرګند مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سیمګه د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کو موږ اکثره هوادوال د زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د نوشابو قوتي هم پروت دی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پروت دی دا کچیر موږ له اول سره نه دا بیل کو او د عضوي د پوټکی سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چې راویلی ولرو او په ویلې کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې له خاور ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسات
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او د زبالې خپل هر ورځ ال تراوي لدينه سي ځای کې ال تیوا چې دوی ډیر زیات خورا دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدل د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېر عمده منبع و یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دوی سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خورا باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړي دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. 20 ساعتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمېږي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو دې پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقق صاحب که د اوبو مسلې ته په شعارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور 2 متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه؟ جواب غواړم، مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هیله در سره کوم نامې سي در سره نشر کی. موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې مشتره لکه یادې بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سترګو مو مرسته لیدلې لاله نه کومک نه بدله را سره کړی ده. نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دا غوکه کارونه کاروبارونه سمي ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حالی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پرې په خدای کې پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. هیله مندم چې جوړ او روغ خوشحاله به وئ. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې ټوله دا وکړه دا داسې خلک پرسته داسې خلک کرلي چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. زموږ کوکنارې را باندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام اوس ولې حرام شوه. نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځان سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ راي لکه یې مرسته را سره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر